د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه له تیر څلور ورځو راهیسې دوام لري او د ولایتي چارواکو په خبره په دغه جګړه کې دواړو لورو ته لسګونه کسان وژل سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپتر دغه هیواد ته هستوي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سو ترکی ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک هواري د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل. روسیه د امریکا متحده ایالاتو او ملګري ملتونو سبا په جنیفا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا پرون وکړه. او ترکیې روسیه د سوریې په شمال کې په نژادي تصفیه تور نه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو هم د انټرنیټ لارې صافه او واضح اوریدلای شي. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو خبرونه کوي. له وو بجو ورسته د سهار تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. وړاندې حقیقت څه دی اونیس پروګرام درته خبرو. د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د لړۍ یو نوې برخه هم خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس راځو یو نړیواله موضوع راخلو. ورسله هغې چې تېره میاشت ترکیې د سوریې په پوله یو روسي جټ الوتکه رانسکور کړه. روسیه پریکړه وکړه چې خپلو وګړو ته به اجازه نه ورکوي چې ترکیې ته د سایل لپاره ولاړ شي. د روسیې د دې پریکړې له کبله د ترکیې په انتالیا ښار کې چې اکثره تورستان یې روسان دي د توریزم کاروبار سخت اغیزمن شوی او د ښار ته اوس روسي سیلانیان نزیدا ښار چې په لومړي سر کې د روسي سیلانیانو لپاره جوړ شوی او اوس تش ښکاري او د خلکو کاروبارونه هم سخت اغیزمن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبری څانګې راپور له ملالی بشیر څخه اورو.
د ترکیې په انتالیا ښار کې شاوخوا 350 ستوري هوټلونه دي او په میلیونو روسي سیلانیانو ته ځای ورکوي چې هر کال په لوی شمیر کې دغه ښار ته مخه کوي. د انتالیا د شاسته هوټلونو مخامخ د نوې جوړسيو سوداګرۍ ځایونه، کیفېګانې او زرو دکانونه دي چې ټول د روسي سیلانیانو له سودا او پیسې ګټي. خو د دسمبر په لومړۍ ورځو کې هوټلونه او دکانونه په بشپړ توګه تش دي. ډېری دکانداران د باندې پر چوکیو ناست وي او په لمر کې کافي څښي. د کافي په یو دکان کې دو دیرش کلن ټولګا بارس ناست دی چې د خرڅلاو او مارکیټینګ مدیر دی او کار یې دا دی چې اتو هوټلونو ته میلمانه ولټوي. په اوسنی وضعیت کې د کاروبار له خطر سره مخامخ دی. کرملین پریکړه کړې ده چې روسي سیلانیان له ترکیې څخه لیرې وساتي او دا اقدام د هغې پیښې په عکس العمل کې دی چې تیره میاشت د ترکیې لخوا د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي جټ الوتکه وویشتل سوه. بارس وایي له سیلانیانو پرته توریزم به توریزم پاتې نسي. بارس یو لوړ او ځواکمن سړی دی. د پکوڅه کې دکانونو ته ګوته ونیوله او ویل دا ویني هیڅوک ورته نه راځي. بارس وایي د نومبر د 24 له پیښې وروسته 2000 کسانو د ده په هوټل کې د نومبر او دسمبر میاشتو لپاره د نیولو خونو ثبت بیرته لغوه کړی. دی وایي ما پلان درلود چې د دوو سفري ادارو سره د لیدلو لپاره مسکو ته ولاړ سم، خو اوس د دې کار لپاره هیڅ دلیل نسته. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا حکم له څلور ورځې وروسته هغه وخت راغی چې روسیې الوتکې د ترکیې د هوا په هوا کې توغندي په وسیله وویشتل سوه. د دې حکم له مخې د روسیې د ملي امنیت او اتباعو د خوندیتوب په خاطر داسې پریکړې ته اړتیا وه. دیمیر یو بل سوداګر بیا وایي چې له اوس څخه د روسیې پر ځای د نورو هیوادونو پر سیلانیانو غور کوي. دیمیر وایي د منځني ختیځ هیوادونو لکه ایران، سعودي عربستان او متحده عرب امارات اتباعو ته به خپل خدمات وړاندې کوي. خو د په وینا دا ټول هیوادونه د روسیې د سیلانیانو بدیل نسي کېدای ځکه چې د انتالیا ساختمان د هغوی لپاره جوړ سوی دی. د البیا هوټل څښتن همدی کاراګوز بیا وایي انتالیا د روسانو لپاره جوړه سوی. دا ښار له مسکو څخه 2.5 ساعته پرواز لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پرته له ویزې اړیکو دا ښار د روسانو لپاره په یو غوره ځای بدل کړی وو. په ترکی کې شاوخوا او 1000 روسي وګړي اوسي او ډېرې د توریزم په برخه کې کار کوي. دوی هم د انقرې پر وړاندې د مسکو د ورستي پریکړې له پایلو سره مخامخ شوي. د انتالیا تاریخي ښار د سیلانیانو د توجه مرکز اوسېدلی او مرکزی چوک یې بسونه او ټکسیان لري او کوڅې په عمومي توګه له سیلانیانو ډکې وي. د ساحل سره د اوبو پر غاړه د سپینو بیړیو قطارونه ولاړ وي چیرته چې رنګینې لوی بیړۍ له سیلانیانو ډکې وي. خو اوس په دغه ښار کې یوازې یو څو خلک دي چې رخصتیانې تیروي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخکې دې چې دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د دفاع وزارت په قراردادونو کې د شفافیت د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د دفاع وزارت یو شمیر مسؤلین ولسی جرګې خپل استجوابیا غونډې ته ور غوښتي وو، او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې د دفاع وزارت دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال د تیلو په تړونونو کې د شفافیت رامنځته شي. د دفاع وزارت چارواکو بیا وویل چې تر اوسه د دې کال د تیلو تړونونه نهایي شوي نه دي، او هڅه کوي چې په دې برخه کې د فساد مخه ونیول شي. تر دې مخکې هم د افغانستان د دفاع وزارت په شویو قراردادونو کې د فساد په اړه څېړنې ترسره شوې وي، او یو شمېر قراردادونه هم لغوه شوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
ورسته له هغه چې د افغانستان د دفاع وزارت د 1994 کال د تیلو په خرادادونو کې د پراخ فساد راپور نه خبره سول، ولسی جرګه له حکومت غواړي چې دراتونکو کال د تیلو په خرادادونو کې د شفافیت رامنځته کړي. دغه جرګه د همدې موضوع په اړه د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال لا نورو اړوندو چارواکو سره یو ځای خپل استجوابیه غونډه ته وربللی وو. د ولسی جرګه لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د غونډې مشري کوله، مالی او بودیجه، دفاعي چارو او د مرکزی تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارل شي. د دفاع وزارت او د ملي تدارکاتو د کمیټې له چارواکو سره باید یاد موضوع وڅېړي.
د دفاع وزارت د بیان په اساس دوی کوم خاص صلاحیت نه لري، نو بهتره به دا وي چې د مالی او بودیجې کمیسیون، د دفاعي چارو کمیسیون، د تفتیش مرکزی کمیسیونونه د مشترک غونډې د دفاع وزارت مسؤلین او د ملي تدارکاتو د کمیټې مسؤول موضوع په اړخیز توګه وزیری او په اخر کې دی خپل دقیق راپور تالار ته وړاندې کړی، ترڅو د گزارش پرانا کې من او تاسو خپل تصمیم ونیسو.
د په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی واک ته له رسیدو سره سم د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه لغوه او له سره وڅېړل. په دغه برخه کې لسکونه میلیونه ډالره ګټه حکومتي بودیجې ته ورسوله. له دې پرته په دې وروستیو کې د ملي شورا ځینو غړیو له دې ډلې د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي وویل چې د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو ته ورکړل سوي دي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو وویل چې تر اوسه د دې وزارت د 1995 کال د تیلو قراردادونه نهایي شوي نه دي. د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال غلام سخی چې د ولسی جرګې استجواب غونډه ته وربدل سوی وایي، د تیلو د قراردادونو اخیستونکو ځینو شرکتونو خپل غوښتنې په دې اړه جوړ شوی کمیټې ته سپارلې دي.
قرارداد فعلا
غوای یو قرارداد مطلق کو 500% کې ولاړ دی. تر اوسه هیڅ قرارداد د ملي تدارکاتو کمیسیون ته نه دی وړاندې شوی. هغه زیاته کړه چې د دفاع وزارت تړونونه د شفافیت په هدف د تدارکاتو د کمیټې لخوا چرل کیږي، چې ولسمشر اشرف خانی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د مالی، عدلی او اقتصاد وزیران یې څارنه کوي. له دفاع وزارت پرته د کورونا چارو وزارت په قراردادونو کې هم د فساد راپورونه خبره سوي، او لسی جرګې په دې ورځ د کورونا چارو وزارت اړوند مسولین هم ورغوښتي وو. د کورونا چارو پر وزارت یو ادعا ده چې له قراردادیانو څخه میلیاردونه افغانۍ پوروړی دی. د دغه وزارت چارواکو هم له قراردادیانو څخه د پور ادعا ومنله او ژمنه وکړه چې له څېړنو وروسته به د قراردادیانو پورونه بیرته ورکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی لشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو
د ازادي رادیو دی اونیز خبرونه ته خرا خلاص کوربه مو د اجمل تورمان دوستانو دا زر په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکه سوندره چې وای د زوروا کول خو لاندې شوې ده هیر دې نوی چې د اوریدونکو سوندزه یو زل پخوا هم ل چارواکو سره شریکه شوی و خو ویل کیږي چې د اواری په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی زمکه دا اوریدونکو د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دي او د زمکه لانجې د گاوان پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده نور به پخپله لدنه وره
نوم عبدالقایر ده متقاعد ما مهاجر شما سوال از کال تیره شوه بیرته چلا لاغلومه ما ملکیت اغاز زبطله و خلق زورواران اخیسته و تقریبا زور می نرسیده اغا تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی تا دا محکمه ما یما په نفع یو مکتوب نوشته کده زه متحق شمه یادای زمو که ده یو زوی میده و موره ده دیتا سند میوار که بیا دا اغا نشو قانون تطبیق نشو مکتوب میواخیست قماندانی امنیه اغا نکه تطبیق نکه بیرتا اته کالکیگی سرگردانه تروس همه قصد پاته ده دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیسته ده کانتینر و اغا تزور آخیسته ده زور می نرسیگی ایما خانم راغل ده چه دشپی پروس کال پر روژه که راغل ده چه دازمو کلیما ده خو کرا می را که اغا دیر شدید وحل ورکر ده داکتر و ماینه کر ده و اغا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده روسا اغا نفر توگ نجلبه ای با زور آخیست نه ولسوالی زوری نرسیگی و هیچ اغا نکهی روسا حاضر شوی نده با محکم سارانوالی که
تاسی روسا پر امنی قماندانه تا مراجعه کردی دا بگرام ولسوالی بله اغوی تاستا سو ایلی دی
یو قماندان و اغا رادیو آزادی ور سر اغا وکه مصاحبه وکه اغا در کل منکر شو که هیچ آغا نیما خبر نیما په حال که دو حیات و دو قماندان حیات و دو نفر از دبلایت و یو نفر قماندان و منکر و شد بال دره و رضا آغا لال برتا یو بل قماندان را آغا تا بال یو میرشت معفق شما چه لال ما آغا ویلی چه تا دروازه بنده شویده تو بلا لارا نلری زلمه بیخی بدشو دا حکومت فقط پا پول کار که ای خلاص زی پول نلرم هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناسم اما خزم لطکوب شویده دوسیه پسارانوالی که ده تو نجلبه ای اغا نفر
بله مننه انشالله چې موږ به تاسو دغه ستونزه د بګرام د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړو چې هغوی ستاسو د ستونزې په اړه
خیر وسه ډېر اغل یم مظلومه یم سایمانسر میم فقط عرض مې وکړه یما جیبونه د هغه نه ډکه شوی ده د کاغذ نه ډکه شوی ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي
انشاءالله چې موږ به ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو
خیر وسه نن ډېره مظلومه یم
د انصاف په لټه کې
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قماندان له سرپرست خاغلی احمد خان احمدزی سره مطرح کړه خاغلی احمدزی په اړه وویل
دا ماته مراجعه تر اوسه کړې نه ده زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم اوس زه پوښتنه کوم دفترونو نه دا دلته راشي ماته دا ووایي چې جلب چیرې ده د کوم ځای نه راغلې ده کوم مکتوب ده کوم نمبر ده چې هغه به تعقیب وکړم انشاءالله هر چه چې انشاءالله زه په خدمت کې
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې
تو دې ولسوالۍ کې ډېر زمه کې غصب شوی دی د حکومت غصب شوی دی مخکې د کورونا آباد شوی دی ټول په تعقیب عدلي کې دی دلته ټول دوا لري او داسې خو ټول افغانستان کې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته
بله مننه
پته خبره نشته چې پته خبره وي
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې دروست پر جناب احمد زیاسب د څه کوم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي
او ولې نه منګه تاسو څو کسان چې مراجعه کړي دا اوس زمین زمکه په دوا کې دا منګه اگر امر به قانون په محکمه مو ته امر ورکړی دا چې چاته مو ورکړي همغه چې منګه پیره ورته ولر کړی دا هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو داغه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصله ونی
د قاهر په نوم باندې د غوریدون کې زموک کله تاسو تشریف راوړی او عاید دوی په تونځه د حلول په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي
انشاء الله زه خو دې ته وعده ورکوم چې څلور ساعت زه په خدمت کې یم هر ساعت راشي انشاءالله خدمت
یازرم مننه کوم محمد زیسب کور مو ودان ژوند دیوسه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی غیب پسې ورشبل وی غیب پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم
د
انصاف پلټکه
دا و د دیونه د انصاف پلټه کې ونې خبرونه چې تاسو واوریده که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټه کې اس نو موږ سره اړیکې ونیسئ د اړیکو شمیره مو ده 0992 93 خط هوا پات اوسئ
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سلامل سلامونه منې د حقیقت صدې په نننی پروګرام کې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارمندنې د برخې ملستيال احمد شاه صالحي ملمدای چې ساسو پام د دوی مرکې ته راړم
په سر ته شکر له قیصلی زکه
مننه شغلې صالح چې مشتمو د مرکه وخره کړ د لومړی پښتني په توګه غواړم پښتم چې په هیواد کې د وزګاری ستونزې څومره جدید او څومره د اندېښنې وړ د تاسو لپاره
تشکر سوال شما ما فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان ارقام اخیر نشان میده که
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي ورسته شمیره خی چې په افغانستان کې د بشری قواو 40% یې وزګار دي زمنن 15% یې سمدندن لري ورکار په دې معنی چې کله یو کس کاری امنیت ولري د تمون سمدند وایو لدې اړه د یو اساسي ستونزه ده خوښینه سره یو وضعیت دی چې مونږ یې منو
خو یو مشکل اساسي است متاسفانه کې فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم
امی 24% که شما گفتین و علاوه بر او
دغه 40% بیکاره او 15% کمکار چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره کسان شامل دي
نفوس اگر ما
خب انا معمولا شامل کاتګوری های مختلف میشن بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجارب کشورهای دیگه و تجارب داخل افغانستان
پدې کې بیلا بیلې کټګوري شاملېږي تجربه خې هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي هغه یې کار لري معمولا هغه کسان چې په یو ځانګړي برخه کې تخصص ونه لري دوی له بیکاری او یا کمکاری سره مخامخ کیږي او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بې سواد دي
قشره بې سواد افغانستان بلې سوسه
په یوه قمر کې شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل
کدا شمیر لاتیر دو یا درو کلونو سره پرتله کو د بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شو ک په مغه پخوانی حالت پاتې دي
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم 24% این ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014
کمی شمیره چی ما یاد کرده دا در 2014 و 2014 کلونو ترمنز را طول شویدی در بیکاری پا لوریدو که زین فکترون شامل دی هیردنیوی چه تیر دو کالمونگ سیاسی بی ثباتی لرلی امنیتی مشکلات و در نریوال و زوکنو و تل پا یو دول پر مارکیت آغیز کرده دی او زرگون ترونون چه خلکو تی کارون پیدا کول دا طول مونگ للاس آور کردی دا طول عوامل یوزه شوی او د بیکاری کچه الوڑه کړی ده
اینا هم با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن
پس فکر میکنین رای حل چی است؟
نو فکر کوي د حل لار څه ده د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړئ سو کوم مشتمهاله یا لند مهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لري سو دا ستونزه حل سي
مشکل بیکاری قضا کنه تک هدا
در قسمت دلایل بیکاری ما میخواهیم که دو مسئله را اشاره بکنم بعدا به جواب سوال شما بپردازم ما دو سه مسئله را به شمول بی ثباتی سیاسی و بی امنیتی و رکود اقتصادی را اشاره کردم.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دوه لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا ستاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بی ثباتی، امنیتی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بله مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس موږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیت یې برابر دی، د بیکاری له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، خو افغانستان په تیر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ و. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه موږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د 26 حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د 6 یا 9 میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زموږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحد عرب امارات په لومړي پړاو کې زموږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
خلیج باشه.
قسمی که شما هم در جریان بودین، چند قبل تظاهرات صورت گرفت در نزدیک وزارت کار امور اجتماعی،
تاسو په جریان کې چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهره وسوه او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کارموندنې لپاره جدي کار نه کیږي. تاسو دغه کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاته دي، څه ډاډ ورکوي څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابر سي
به کار بګمارین او شغل ځای کنین؟
ببینین، بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور ده. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمن دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي، دا په خپله کاري زمینه برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان ترابولم چې و اندازه حوصله ولري او هیله من يم چې موږ په راتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار محدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد کنیم.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم، یک نگرانی که نزد جوانان وجود داره او مسئله برگشت.
یو اندیشنه چې ځوانان لري هغه هیواد ته د هغه کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کیږي. دا بل مخکنی وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده؟
از اینا هیچ قرار نیست. جدی است واقعا شما را مشکل جدی میپندارین؟
خب این بستگی به این داره که با کدام حجم این افراد دوباره به کشور وارد میشن. در چند بخش ما فکر میکنم که
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمېر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب که زه خبرې وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم، د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
تا جایی که مد جریان هستم بحث بالای از جریان داره و مخصوصا وزارت عودت مهاجرین در این بخش برنامه مشخص خود خواهد داشت.
آقای احمد شاب صالحی،
من نشغل صالحی چی مشتمو در مرکه وقت را کرد،
بازم از این که فرصت دادید برام.
سلامت باشین، تشکر از شما همچنان.
Hazrat ke de ساتون کے دیدی خاورے ساتون کے دیدی خاورے
سحر دے